السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي. په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، د پاکستان د سنو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. 19 پروګرام ټولنه او سختدریزي هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومن یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی. امریکای پوز وای پاکستان کې د یک طرفه عملیاتو هیڅ اراده نه لري. او د امریکا ولسمشر وای د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو د کمولو موده زیاته کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی دی. نن د بلوچستان په اسمبلی کې د نوی وزیر اعلی ټاکلو په موخه د اسمبلی له 15 غړو څخه 45 غړو په دې ټاکنه کې رای واچولې، چې پکې 41 عبدالقدوس بزنجو او 14 رای د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نومان سید لیاقت آغا ترلاسه کړي. عبدالقدوس بزنجو په نن سوګند پورته کوي. عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان صوبې د بلوچ میشتې آواران سیمې دی. هغه د 2010 کال په ټول ټاکنو کې 544 رای ترلاسه کړې وې او د صوبې سمري غړی منتخب شوی وو. په بلوچستان کې له 2010 کال راهیسې دا دریم ځل دی چې د صوبې وزیر اعلی بدلیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند نواب ثناء الله زهري وروسته له هغې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه، چې د نوموړي پر ضد د خپل ګوند ځینو غړو او اپوزیشن ډلو د بې باورۍ تحریک راوړو او نوموړي د وزیر اعلی له څوکۍ استعفا وکړه. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلی دی چې امریکا د وسلوالو په تحقیق کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو اړخیزه کاروایی کولو پلان نه لري. پرون د پاکستانی پوځ لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې جنرال ووټل دا خبره په دې اونۍ کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. بیان زیاته وی چې په دې خبرو کې جنرال قمر جاوید باجوا جنرال ووټل ته ویلي دي چې د امریکا لخوا پر دې بیان چې پاکستان د ترګری پر ضد کافی ګامونه نه پورته کوي، پاکستاني ولس داسې احساسوي چې امریکا ورسره بې وفایي کړي. د دغې اعتراضونو له وجې واشنگټن اسلام آباد ته د 2 اربو ډالرو مالی مرستې هم 4 ورځې مخکې وځنډولې. د بیان له مخې جنرال باجوا جنرال ووټل ته وویل چې پاکستان د امریکا مالی مرستو ته ضرورت نه لري، خو د ترګری پر ضد د پاکستان د همکارۍ قربانیانو او کلک ملاتړ باعزته اعتراف غواړي. د جمعیت العلماء اسلام موفی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو په معامله کې آئینی خنډان موجود دي. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د مولانا فضل الرحمان وینا وه چې په کومه طریقه قومي اسمبلی ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل وړاندې شو، پر دې د پارلمان درناوی متاثره شوی. د ده په خبره ځکه چې د دې بل په اړه نه خو چا ته خبر ورکړل شوی وو او نه پرې د قومي اسمبلی غړو ته د بحث موقع ورکړل شوه.
کہ اس معاملے کو
سینٹ تبدا معامل زی اول تبدا بحث اڑان دی بوزو چدا سی پدی کے کم عینی خنڈ وی نو داغی پا آڑا دا باور ور پیشی چی اس نشتا دان دیکھنے زمون پخپل زی موجود دی
نہیں ہے، یہ تحفظات ہمارے اپنی جگہ پر ہیں.
د یادونه ده چې رجمع په ورځ قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو بل منظور کړ، خو جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یې مخالفت وکړ. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دغه هیواد د 240 سیاسي ګوندونه د خپل فرست نه لري کړی دي. پرون یاد کمیشن د یو نوټیفیکیشن له لارې ویلي چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د سیاسي ګوندونو 2000 غړو خپل د ګوتو نښې، شناختي کارډونه او فیسونه نه دي جمع کړي. په نوټیفیکیشن کې راغلي چې د آئین د 202 مادې له مخې هر یو سیاسي ګوند ته پکار دي چې د انتخاباتي کمیشن په فهرست کې د پاتې کېدو او په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره یاد شرایط پوره کړي. د یاد فرست څخه په لر کل شو ګوندرو کې د جمعیت العلماء اسلام، سمیع الحق، متحده قبایل ګوند، سنی تحریک او جنرال مشرف حمایت تحریک په ګډون یو شمیر سیاسي ګوندونه شامل دي، خو سیاسي ګوندونو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه بریج کې درې پولیس ووژل شول او یو بل ټپي شوی. د فرا د والي ویاند محمد ناصر تېره شپه مشال ډوکته وویلو پولیسو ته د امر جوبله د بالابلوک ولسوالۍ او د فرا د مرکز ترمنځ پر لویه لار اوړېدلې ده. د فرا ښار او بالابلوک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لویه لاره تر دې مخکې پر افغان ځواکونو بریدونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو د کمولو موده زیاته کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې پر 1400 لوړرتبه ایرانیو چارواکو به نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ ویلي د وروستي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو د کمولو د موافقې موده غځوي او د دې لپاره چې ایران سره موافقه سمه شي باید پکې بدلون راوستل شي. د امریکا د خزانې وزارت ویل پر ایرانیو چارواکو دا بندیزونه له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وسلو سره د تړلو موضوعاتو له امله لګول کیږي. په دې ایرانیو چارواکو کې چې د ټرمپ انتظامي پرې بندیزونه لګوي د ایران د عدلي مشر صادق لاریجانی هم شامل دي. بلخوا د ایران وزیر خارجه جواد ظریف په خپل ټوټر پیغام کې ویلي چې د ډونلډ ټرمپ تګلاره او نن اعلان په اصل کې د یوې پیاوړې هر اړخیزې لوزنامې کمزوري کولو مایوسکنه هڅه ده. او د روس په وزو پر نوویل هغه وسلوال یې وجلی چې په شام کې د روسیې ځواکونو پر اډا شوي برید کې لاس درلود. د روس د دفاع وزارت وایي چې بی پیلټه الوتکو یې د شام په ادلب ښار کې ګڼ شمېر وسلوال چې په یو بس کې سپارو په نښه کړ او له منځه یې وړل. د شام په لازاقي ښار کې د روس پر پوځي اډا د تېرې دسمبر میاشتې په 1 نیټه وسلوالو د درنو وسلو حمله کړې وه چې دوه سرتېري پکې وژل شوي وو. د تدې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه هم د اسرار العالم مومند اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بسنجو د صوبې نوی وزیر اعلی ټاکلې ده. پاکستانی چارواکو ویلي امریکا ډاډ ورکړی چې پرسید به یک طرفه پولیسي کاروایی نه کوي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویدی چې د سنو آئینی خندونو باوجود حکومت د فاټا اصلاحات او قانون قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. خو قبایل سوایي
چې رقم مونږ خپل حق ملو شو په پارلیمنت کې چې رقم د سلورو کالو د جدوجہد نتیجه ده. د دې سره به ان شاء الله تعالی سره مونږ خپل حق ملو نشو ان شاء الله تعالی بولته مونږ پیدا راسيږي.
د خبر پختونخوا د تعلیم محکمه وای په صبح کې ټولې مدرسې به اوس خپل رجستریشن له تعلیم محکمې سره کوي. یو کار په وای
د مدرسو رجستریشن ډېر ضروري دی چې دا د محکمې تعلیم سره وشي او بیا له دې سره سره حکومتونه په قرار دي چې دې مدرسو ته د ټولنې په شان کوم سهولیات کې کوم مراحت کې هغه ورته هم میلاو.
او نیست پروگرام ټولنه او سخت دریزه کې بابا پاکستان کې د سخت دریزه په وده کې د مدرسو رول پاړه خبرې ووره.
افغانستان جن نمکی چکن مدرسی پاکستان کی بھی مذہبی تعلیم جو رکھو اس کو سوچو چکن مدرسی عرب انہا راغ لی ندی بیا دن مشرقی وستا ایدیالوجی گا نیدل سراوست وہابیزم سلسیزم تکسیریزم.
داونور ریپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سروسے. اور دونکو مشال ریڈیو تاثر په بلوچستان اسمبلی کې نن عبدالقدوس بسنجو د صوبې نوی وزیر اعلی ټاکل شو. دغه لپاره رائے ورکړل شوې. په بلوچستان اسمبلی کې په دې لړ کې غونډه هم روانه وه او دا وخت د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه دی. ایوب ترین کدا راته وایي چې آیا په بلوچستان اسمبلی کې چې کومه غونډه روانه وه هغه پای ته ورسېده او کنه؟ او نوی وزیر اعلی عبدالقدوس بسنجو سوګند پورته کړ او کنه؟
ډېره مننه. د بلوچستان اسمبلی چې کوم غونډه نن روانه وه د نوي اعلی وزیر د ټاکنې لپاره هغه غونډه اوس څه ګړۍ له مخه و پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د بلوچستان نوی اعلی وزیر چې دی هغه مسلم لیگ د عبدالقدوس بسنجو ټاکل شوی دی. د چا تعلق چې د مسلم لیگ کاف ګوند سره و په بلوچستان اسمبلی کې د مسلم لیگ کاف ګوند یوازې 15 غړي دي. خو د مسلم لیگ نن چې کوم تیر حکومت برخه وو او دغه ډول د اختلاف جمعیت العلماء اسلام او بلوچ ملت پال ډلې په کې بلوچستان نیشنل ګوند منګل او بلوچستان نیشنل ګوند عوامي ډله او د دې تر څنګ د عوامي نیشنل ګوند غړو چې دی هغه پوره ملاتړ وکړي او دغه ډول د بلوچستان نوي اعلی وزیر چې دی هغه یو څلوېښت رایې ترلاسه کړي دي او د دې مقابل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه لیاقت ولاړو هغه یوازې دیارلس رایې ترلاسه کړي ځکه چې د دوی په اسمبلی کې څوارلس غړي دي خو په هغه کې یو غړی منظور کاکړ چې دی هغه هم و هغه لیاقت ته د رایې ورکولو پر ځای و نوي اعلی وزیر ته رایه ورکړې ده او د دې څخه له مخه چې کله دغه رایه اچول کېدل نو هغه وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا ادعا کړې وه چې د دې څوارلس ووټونو چې دی هغه به پر یو ځای وي.
سمه ده. او سوګند به څه وخت پورته کوي آیا تاسو معلومات لرئ؟
اوس د اسمبلی غونډه چې دا غوڅه غړی مخکې ختم شو نن به هم د پاکستان په وخت ټاکل شوی درې بجې اوس داسې معلومېږي لکه د پاکستان په وخت پنځه بجې چې دی نوی اعلی وزیر چې دی هغه به سوګند پورته کوي او دی به د والي د بلوچستان والي محمد خان اڅکزي څخه خپل سوګند ترلاسه کړي او د هغه وروسته به دی خپل دفتر ته ځي او خپلې دفتري چارې چې دی هغه به ترلاسه کوي او دی به خپل کار پیل کړي. په دې مهال په اسمبلی کې په خپل وینا کې هم د نوی اعلی وزیر دا وویل چې دی به چې کوم تیر وخت شوی دی یا چې کوم کارونه تیر حکومت ښه کارونه وو هغه به دی جاري وساتي بیا په خاص توګه تعلیم صحت او روغتیا ته به دی خاص پاملرنه کوي او د دې تر څنګ چې کوم سی پیک دی هغه به دی زیات په پام کې نیسي او د سی پیک لپاره به ډېر زیات کار کوي ځکه چې د پوینا چې د سی پیک سره د بلوچستان سباون تړلې.
سمه ده. ډېره مننه ایوب ترین د معلوماتو راکولو. دان وسپانې عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب دوه موضوع ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي په کومه طریقه چې د مسلم لیگ کاف بزنجو د صوبې دریم وزیر اعلی او ټاکل شو یو غیر جمهوری عمل وو. د مقالې سنی نوري برخې د مليحه امیرزاده نورو.
ډان رسپانې لیکي که څه هم د 2014 کال په انتخاباتو کې د بلوچستان په اسمبلی کې عبدالقدوس بزنجو تر 80% زیات ووټونه ترلاسه کړل خو سنه کامیابی چې نوموړي حاصل کړه او د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شو رسپانې یو غیر جمهوري عمل بولی. عبدالقدوس بزنجو د اوران لسیمې نه د 2014 کال په انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی او ورته هغه وخت 1540 رای ورکړل شوې وې. ورسپاڼه لیکي دغه شمیر کومه غلطي نه ده. اوس چې په بلوچستان اسمبلی کې نوموړي ته د پاکستان مسلم لیگ نون او د هغوی ملګرو کومې رای ورکړې هم یوه ټوکه نه ده. د 2014 راهیسې عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان دریم وزیر اعلی دی. تر نوموړي مخکې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی او چې خلاف یې عدم اعتماد تحریک وړاندې شو او پس لاغې یې استعفا ورکړه. د ثناء الله زهري مخکې د نېشنل ګوند ډاکټر عبدالملک بلوچ په دغه چوکۍ خپله دنده ترسره کوله. رسپانه لیکي ښایي په یو ویشل شوي اسمبلی کې تر ټولو کمزورې امیدوار د وزیر اعلی د دندې لپاره تر ټولو غوره کاندید وي. د رسپانې په خبره کې دیشي د ښاغلي بزنجو په منتخبېدو سره یو اثر دا وشي چې د لنډ وخت لپاره د هیواد له ناکرارو ضلعو یوې هغې ته توجه وګرځوي. اوران هغه سیمه ده چې په وړه کچه پکې په دوامداره توګه بیلتون پال یاغیتوب روان دی. هلته آزاده خبریالي کول یا معلومات راغونډول تقریبا ناممکن دي. ورځپاڼه لیکي د اوران آبادي ډېره کمه ده او پکې ټولنیز اقتصادي حالات ډېر خراب دي نو ځکه له هر اړخه ریاست په دغه سیمه کې ناکامه شوی دی. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا عبدالقدوس بزنجو به په وزیر اعلی منتخبېدو سره په خپل سیمه کې پیچلو امنیتي چیلنجونو ته په توجه کولو کې دلچسپي ولري که څنګه. رسپانه وایي آیا اسمبلی به دا وکړل شي چې سیاسي اختلافات یو طرف ته کړي او د صوبې امنیتي حالاتو ته پام وکړي. ډان رسپانه لیکي که څه هم د بزنجو نه مخکې د پخوانو اعلی وزیرانو ثناء الله زهري او عبدالملک بلوچ کارکردګي مایوسه کوونکې وه خو داسې ښکاري چې په بلوچستان کې سیاستوالان جمهوري پروسې ته د خپل مفاد لپاره زیان رسول غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا سنټرل کمانډ جنرال جوزف ووټل سره ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پاکستان د خپل قومي ګټو لپاره د امریکا د مالی مرستو بغیر به هم د وسلوالو ضد مبارزه جاری ساتي. بلخوا جوزف ووټل ویلي امریکا په پاکستان کې د هیڅ قسم یو طرفه کارروایۍ کولو اراده نه لري. په پاکستان کې کارپوهان بیا وایي چې د پوځي مشر د ټلیفون وروسته دا خبره په ډاګه شوې چې امریکا له پاکستان سره په ګډه کار کول غواړي. په دې اړه تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپلې وی خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا سنټرل کمانډ کمانډر جنرل جوزف ایل ووټل د جمعې په ورځ د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته ټلیفون کړی او ورسره یې د امریکا پاکستان په اړیکو خبرې کړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرال جوزف د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان قربانیان ستایلي او ویناي وه چې امریکا په پاکستان کې د هیڅ قسمه یو طرفه کاروایی کولو اراده نه لري، خو پاکستان له به د هغه افغان وګړو پر ضد کاروایی کول وي چې د دوی په خیال چې په افغانستان کې حملو پاره د پاکستان خاوره استعمالوي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا وینا وه چې پاکستان ته د امریکا د اندېښنو علم دی او هم په دې وجه رد الفساد اپریشن پیل کړي، خو وخت راغلی چې افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شي. د جنرال باجوا وینا وه چې پاکستان به هیڅکله د مالی مرستو د بحالۍ لپاره امریکا ته خواست ونه کړي او د دې باوجود به پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ جاری ساتي. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د امریکا د مشرولۍ د بیانونو مقصد په پاکستان فشار اچول وو، خو د فوجي مشر د ټلیفون وروستو دا خبره په ډاګه شوه امریکا غواړي چې د پاکستان سره په ګډه کار وکړي. خبریال او سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزئی وایي
د افغانستان جنگ چې د جنرال جوزف ووټل زیر کمان روان دی، دې صحیح خبر دی چې دلته کې صورتحال څنګه دی، د پاکستان څونه اهمیت دی، نو هغه غواړي چې د حالات نور خراب نه شي. دا پاکستان ته تسلی ورکول دي، د پاکستان چې کوم تشویش دی هغه لرې کول دي. زه دا فکر کوم چې فوجي چې کوم د دې کمانډر هغوی زیات د پاکستان سره تعاون خواهشمند دي او هغوی د ټرمپ غونډه کې دغه لهجه او جبر نه استعمالوي، نو دا ماته یو نوې کوشش کاری چې د پاکستان سره اړیکې سمې شي او نور نه خرابېږي.
خو پخوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپو ایاز وزیر وایي چې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې دی شي، نو په کار ده چې دواړه ملکونه په راتلونکي کې هم مذاکرات جاري وساتي.
که خبرې اترې نه کوي تشویش ته شي معامله، نو هغې نه خو معاملات نور هم خرابېږي. نو خبره دا خبر اتره دې کوي و بل نه گله ضرور شته، خو گله به د ناسته پلارا سمېږي. او خدای چې بسم الله وشو امریکا ته هم لږ احساس وشو، ما خیال دی چې څنګه پرزیدنت ټرمپ صاحب وایي پاغه رنگ یا پاغه طریقه خپل هدف نشو حاصله ولای، پاکستان بالکل پر خودل یا پاکستان خلاف یو طرفی کاروایی کول دا به سخت نقصانونه ورسوي، ګټه نشته.
د ذکر دا چې د 2013 کال د جنوري په لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ پر ٹویٹر یو بیان کې ویلی ول چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 2.5 بلیون ډالر امداد ورکړي، خو هغوی په جواب کې هیڅ نه دی کړی، بلکې دروغ یې ویلی او دوکې ورکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واقع سوالو په معاملې سره آئینی خنډونه شته او د دوی خبرو او د دې خبرو پرته حکومت دغه قانون کمی اسملې ته وړاندې کړ. دوی د ځینې قبایلی مشرانو یو کمیټي جوړه کړې چې خپل سفارښتنې به جوړوي. بلخوا د قبایلی سیمو ځینو پارلماني استازو دا ګام ستایلی او ویلي د فاټا اصلاحاتو سره به قبایلو ته خپل جایز حقونه ترلاسه شي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د جمعې په ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په کوم انداز سره قومي اسمبلې ته دغه قانون د جمعې په ورځ وړاندې شو، پر دې عمل د پارلمان درناوی متاثر شوی، ځکه چې نه خو چاته خبر ورکړی شوی او نه پې د قومي اسمبلې غړو ته د بحث موقع ورکړی شوه. اوس که سینټ ته دا قانون زی نو دوی به هلته هم پر دې بحث مخ پر وړاندې بوزي.
هم چاته ہے کہ اس معاملے کو شائستہ
موږ وړو چې دا معاملې په خیسته ډول د پوهانو درای او لارښودنې سره هواره شي. اوس هم موږ د دې هواره سینټ ته بدا معامل زی اول ته بدا بحث وړاندې بوزو چې دا سی پدی کې کوم آئینی خنډ وی، نو دا غي په اړه دا باور ورکړی شي چې اوس نشتا، دا اندېښنې زموږ په خپل ځای موجود دي.
یہ تحفظات ہمارے اپنی جگہ پر ہیں.
مولانا فضل الرحمن زیات اکبر چې دوی دا معاملہ ہوارا ولغواڑی او کزن پکرا غلی، نو هغه کله هم د خند پنیت نه بلکې د هواری پنیت شوه دی. نو موړي ویل چې د دوی درې غختنی منل شوی چې پکې یو قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې غړول، دویم ریواج ایکټ زندول او دریم پراتلون کې ټول ټاکنو کې قبایلی سیمې ته په خیبر پختونخوا کې د څوکۍ ورکولو معاملہ ځنډول دي. پر دې درې معاملو حکومت د دوی غوښتنې منلي. په دې خبري غونډه کې د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې دوی د دې قانون لپاره د کارپوهانو سره خبرې کړې وې، خو که بیا هم داسې کوم آئینی ستونزه راځي نو دوی ورته تیار دي چې د خپلو ملګرو سره پر دې معاملہ خبرې وکړي.
آئینی اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ پیدا
په آئینی اعتبار کدا سے کوم ستونزه پیدا کېدې شي یا پیدا شوه دا په دې با ارو مرو غور کیږي او عملی کیږي به هم. مونږ کوم سختی نه خایو که په آئین کې داسې کوم لار نه وي. مونږ په خپل د پوهانو سره د مشورو وروسته په دې نتیجه رسیدلی یو چې داسې کوم ستونزه نشته. که بیا هم کوم مسله یا وړاندیز راځي نو مونږ ملګری یو او د یو بل رائے ته به درناوی ورکو.
د قومی اسمبلی نه د قانون په منظورېدو له خیبر جنسی پارلیمانی استاد شاجی ګل افریدی د خوشحالۍ څرګندونه کړې او وایي چې دا د ټول قبایلي ولس لپاره د خوشحالۍ ورځ ده، ځکه د څلورو کالو د هڅو وروسته ورته د عدالتونو حق ورکړی شو.
ذکر
دا چې جمعې په ورځ قومی اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورٹ او پیښور های کورٹ د واک غځولو قانون منظور کو، کوم چې په اکثریت سره منظور شو. خو جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی غړی نعیمه کشور د دې قانون مخالفت کړو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 10,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ویلی په افغانستان کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستنولو په چارو لا هم کار کوي او هڅه کوي چې په دې اړه دقیقه نیټه وټاکل شي. د خبره کامران افریدی د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر سره په ځانګړي مرکه کې کړی دی. له نوموړي په سر کې پوښتل شوی چې د وزیرستان له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه کوم اقدامات په پام کې نیولې دي او کنه. نو نوموړی وایي
انفارمل تجارت هم شروع کول خبر روانه وي، خو هغه کې به گورنمنت چې دې کنه باقاعده دې کې انټرست واوښته او ټرمینل د پاره ډېر غټ اماؤنٹ هغه کړو. هغه پروجیکټ ملاو شو ان ایل سی ته اور ان ایل سی چې دې کنه هغه پروجیکټ باندې کار شروع کړی دی. ما ته امید دی چې د راتلون کې سرزو کې شل رزو کې 25 رزو کې دنه دنه د ټرمینل باندې کار مکمل شي اور د ټرمینل کار مکمل می دو نه پس دا ان شاء الله تعالی د افتتاح ډیټ چې کوم دل ته وی آی پی راضی به افتتاح وکي دا غي سره د ټریډ کولاوی دو به اغاز هم وشي په دې علاقه کې. خدا هر خبره تړل شوې ده د امن سره چې په علاقه کې امن نه د کارونه به رواني مخکې پایه به مخکې رواني.
په افغانستان کې زموږ ډیر کډوال پراته دي، ډیر چې کم دي تاسو رام واستل اوس هم ډیر ډیرای کډوال په خوست، پکتیا، پکتیکا نورو ولایتونو کې دي غوښتنه کوي. کلن راته وایي چې دغه پروسیس به بیا کله شروع کیږي.
3000 کډوالو ډیټا نور موږ کلیکټ کړه. موږ په اندازې په مطابق 2000 کډوال اغل ته په افغانستان کې پراته دي. اغه دم ریکوست کو چې دا ډیټا زر تزر رولېږي. بقایا پاتې شو د دې تیاری د ریټرن شروع کولو. نو تیاری باندې آلموسټ زموږ د پولیټیکل انتظامیه د 70 طرف نه موږ خپل ډیټا جوړ کړه. مخکې مولې کلا اغي خپل چینل کې پاسه ولې کلا موږ خپل اف ڈی ایم ای ته مولې کلا بقایا فنڈز د پاره او د سہولیات د پاره چې دې کم مدد د اف ڈی ایم ای نه موږ ته پکار دي چې هغه دې پرووایډ کړي شي موږ ریټرن د پاره بیا تیار یو او د ډیټ تعین دی وشي.
شمالي وزیرستان کې تعلیم د پرمختګ د پاره ډېرې هلې ځلې وشوې. دلته گورنر ماډل سکول جوړ شو، میرلی کې، میران شاه کې، په شوا کې د دانش سکول وعده کړې وه پنجاب حکومت. زیات وخت تاسو پنجاب کې هم تیر کړی دی، نو داسې څه ویل کیږي چې د دانش سکول وکی دغه وعده پوره کیږي؟
حکومت پنجاب سی ایم سیکرټریټ په هغه باندې غور وشو او ما خیال کې مورد لیدای چې په هغه باندې اپروول وشو. اپروول نه پس هغه منیسټری آف سیفرون ته دا لیکل وکړو چې دې باندې تاسو فاټ سیکرټریټ ته یو کمیټي ته جوړه کړو دانش سکول سیستم د پاره د ځمکه خوخه کړی شي چې هغه فیزیبل ځمکه وي او هغه باندې کار موږ فردر کار شروع کړو. ډایرکټر فاټا او دی ټیم راغلو دې علاقو وزټ وکړو. اوسه پورې موږ سره د ځمکې ډیټیل باقاعده شیر شوی نه چې هغه ځمکه چرته خوښه کړې ده. بټ اینی ویز د حکومت پنجاب طرف نه د دې باندې باقاعده پروسس شروع شوی دی او هغه ټیم په دې باندې کار شروع کړی دی.
تاسو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مرکه اوریدل چې زموږ همکار عمر دراز سیل ور سره کړی و. ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وای په صوبه کې موجود ټولې دینی مدرسې به اوس خپل رجستریشن د صوبایي تعلیم محکمه سره کوي. د تعلیم محکمه وای د لړکی د بیلابیلو دینی مدرسو انتظام کوونکو مذهبي ډلو او ګوندونو سره خبرې اترې روانې دي. بلخوا د دینی مدرسو مشرانو دا ګام ستایلې. د تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د اعلامیې تر مخه خیبر پختونخوا کې چې څومره هم دینی مدرسې دي ټولې به اوس د دې محکمې سره خپل ځان رجسټر کوي. او د لړکې د دوی په وینا د دینی مدرسو ټولو مشرانو مذهبي ګوندونو او ډلو سره خبرې اترې او سلا شوې دي. ولې په دې لړکې چې کله د دغه عمل لپاره ټاکل شوې د محکمې تعلیم خصوصي سیکرټري خالد خان سره تماس ونیول نو هغوی د ټلیفون د لارې مشال لیړو ته وویل چې په یو دستوره کې مصروفه دي او دا سات خبرې نشي کولی. خو دغه یې امنله چې دا کار د چیف سیکرټري په امر باندې شوی دی او اوس هم په کله سلا مشورې روانې دي. ولی هم په دې لړکم چې کله د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړي او په چارسده کې د غټې مدرسې محتمم مولانا ګوهر شان او پختل نو هغوی د حکومت دا ګام اوستایو او ویل چې باید حکومت د نورو تعلیمي ادارو په شانتي د خو هم پاملرنه وکړي.
مونږ په ښه نظر ګورو ځکه چې مخکې زمونږ د صنعت سره لګو وایي کې ډېر لوی مشکلات وو او څلور د تسلي بغه شو زمونږ یو مشاوره په دې وشو او مونږ د هغې ستاینه وکړه چې دا ټیک طریقه ده او رجسټریشن کې به اوس دا کوم مشکلات چې دا به کم شي انشاءالله. ولري
بلخوا خیبر پښتونخوا صوبایي سملې کې د مخالف ډلې عوامي نېشنل ګوند پارلماني سیکرټري او پخوانی د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي چې د خیبر پښتونخوا په مدرسو کې په لکونو ماشومان زده کړه کوي او باید حکومت دغه ماشومان لپامه نه غورځوي او سرنګ چې د پوهنتون کالجونو یا د سکولونو ماشومانو ته اسانتیاوې ورکوي باید دوی ته هم په سرکاري کچه دغه اسانتیاوې ورکړي شي.
د مدرسو رجسټریشن ډېر ضروري دی چې دا د بخښمه تعلیم سره وشي او بیا له دې سره سره حکومتونو له پکار دي چې د مدرسو ته د سکولونو په شان د کالجونو په شان د یونیورسټو په شان چې کوم سهولیات دي کوم مراحت دي چې هغه ورته هم میلاو شي. څنګه سالانه سکولونو ته کالجونو ته یونیورسټو ته فنڈ ملاوی کی پکار دا کی دا ہم پرائیویٹ سکول نزی سے دئی تے بالکل ادا سٹریم لائن سی او دا لکو ما شومان سی دی چ دا د دین او د دنیا د ټول او دا چ کم علم دے دا غین مستفید چی
دا د ونرا چ تر دے دما په خیبر پختونخوا کې د درنی مدرسو رجسٹریشن عمل د سنتونو او کارخانو محکمه سره او چر دینی مدرسې د مشرانو په وینا هغوی سره پر رجسٹریشن کې بدوی یو شمیر ستونزې لرلې. ولی اوس یې تم سرګند کړه چې دغه ستونزې به اوس تر ډیره حد حواری شي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پنجاب نه د خبر پښتونخوا ته مرګري او بیا باجوړ ته تلونکي د بسونو سلويخت ټرکونو په داخلېدو بندیز لګول شوی دی. دغه ټرکونو کې د تونسي او ډیرا غازی خان نه بوس بارشي و چې د ډرایورانو په وینا د چکدرې لار هم ورته بند شوی او دوی به په مومند وړل خو اوس ورته پولیټیکل انتظامیه په مومند هم د داخلېدو اجازه نه ورکوي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې په دې ټرکونو کې بوس په زیات مقدار کې موجود و نو ځکه د لارې بندې کړې دي. تفصیل د شانواز ترکسی په ریپورت کې اورو.
د محمدو د داخلي دروازې یکون سره سلويغ د بوسو ټرکونه ولاړ دي چې د ټرکونو والا وای هغوی دغه بوس باجوړ او دیر تیمرګری ته بار کړي خو اوس د محمدو په لار نه پرېږ دي.
شاکلیم چوکې روډ جوړي چا نه نه پښتنه کوي بس غریبي در اغلی ولاړ دي ټکو پښتنه والستان چې یا مزو یا زو بس وای چې ولاړ ولاړ باندې خرچې بوس لی دي تکلیف هم په تیر کړه ده پښتنه والستان چې راځي چې یاره وارننګ نه راکړي چې یا وړې کو یا داس کو.
د بوسو د ټرک یو ډرایور مختار چې مندنی وسیدون کې دی وای چې هغه د چکدری ملاکن په لار هم نه پرې دی او د مومند لارې هم ورته بند کړي نو بیا په کار ده چې وړاندې ورته ویلې وي چې د بوسو ټرکونه بند دي او نه دی راضي.
5000 کوم نه مزوران تل تخلي او یو نیم ملاکر کو بوستي خدا سه نور خرچې پر راضي 15 پګور دي بچيږي زمون چې راډک شي او د پنجاب نه نو بسو کو دل ته پراته کو چا چیرول یا سیرول خو ویس کو غني پس دغه شان نه په لارم په کې راغلي.
خان محمد دغه ټرکونه د ډکولو او تشول مزدوري کوي دی وای چې تر 12 ټولګي پوري یې سبق هم ویلې، نوکری خو یې ونه شوه، نو د بوسو مزدورۍ ته پاتې شو. خو اوس یې دغه روزګار هم د بندې سره مخ شو.
زما واړه واړه بچی دي، زما دي کې 1500 روپۍ ورځ مزدوري ده، هغه زما نن درېمه ورځ ده، زما مزدوري په درې ورځو تقسیم شوه 500 روپۍ. ګاډی ډک ولاړ دی چې تر څو ما خالي کړی نه وي نو دا مزدوري زه نه شم اخیستی. او زما دې ته زه انتظار کوم چې دا ګاډی پرېږدي او موږ لاړ شو. زه دې باره کې اپیل ورته کوم چې موږ سره دې تعاون وکړی شي. د دې نه بغیر دا روزګار نشي چلیدلی، دا پاکستان نشي چلیدلی.
بلخوا د کوزه محمود ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ توصیف خالد وایي چې دغه ټرکونو کې لوډ یا د بوسو مقدار زیات دی. او
دا شانواز ترگزی ریپورت مو اوریدونکو په پیښور کې د ماسیګر 4:30 بجې شوې دي. د اسرار العالم محمد نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی دی. نن د بلوچستان په اسمبلی کې د نوی وزیر اعلی ټاکلو په موخه د اسمبلی له 15 غړو څخه 45 غړو په دې ټاکنه کې رای واچولې چې پکې 41 عبدالقدوس بزنجو او 43 رای د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نوماند سید لیاقت آغا ترلاسه کړي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل ویلی دی چې امریکا د وسلوالو په تعقیب کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو اړخیزه کاروایي کولو پلان نه لري. پرون د پاکستاني پوځ لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې جنرال اوټل دا خبره په دې اونۍ کې د پاکستاني پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. د جمعیت العلماء اسلام او فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې قبلي سیمه ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو په معامله کې آئینی خنډونه موجود دي. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وویل چې په کومه طریقه قومي اسمبلی ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو بل وړاندې شو، پر دې د پارلمان درناوی متاثره شوی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دغه هیواد 204 سیاسي ګوندونه د خپل فهرست نه لري کړی دي. پرون یاد کمیشن د یو نوټیفیکیشن له لارې ویلي چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د سیاسي ګوندونو د خپلو 2000 غړو نمونه د ګوتو نښې شناختې کارډونه او فیسونه نه دي جمع کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2015 کال د ټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو د کمولو موده زیاته کړي او د وس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. ولسمشر ټرمپ پرون په یو اعلامیه کې ویل چې پر 44 رتبه ایراني چارواکو باندې نوي بندیزونه ولګوي.
لند خبرونه د اسرار العالم محمد نور د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نور چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړي دي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او امریکا ترمنځ خراب اړیکې د چانه پټې نه دي، خو امریکا ته دا معلومه ده چې د پاکستان نه په غیر یې په دې سیمه کې گزاره ګرانه ده. نو د پاکستان د خارجه دفتر لخوا دا خبر مخې ته راغلی چې دواړه ملکونه به په مختلف سطح خبرې اترې جاري ساتي، چې د ډونلډ ټرمپ د ټویټ وروستو چې کوم تاوتریخوالی را مخې ته شوی چې د هغې خاتمه وکړی شي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا په حق لا دا یو ښه خبر دی چې دواړه په خبرو اترو سره سلا شوي دي. ورسپانه لیکي چې د خبرو اترو لړۍ نه دي دل پکار ځکه چې د شخړو هواری د مذاکرات د لارې ممکنه ده، او پاکستان له پکار دي چې د امریکا سره د خبرو اترو لړۍ پراخه کړي چې څومره هم غلط فهمیانی دي چې نه صرف هغه لري شي بلکې راتلونکي وخت کې هم اړیکې خېوي. نئی بات ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دړکی او نوټس ورکولو نه معاملې نه حل کیږي بلکې نورې خرابېږي. نو دواړو ملکونو له پکار دي چې د مذاکرات لار خپل کړي او د پاکستان او امریکا د ګډو کوششونو د لارې په افغانستان کې امن ممکن دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وطن سره د مینې تقاضا هم دا ده چې ټول سیاسي، غیر سیاسي او مذهبي ګوندونه د هیواد د سلامتۍ لپاره رايوځي شي او په ګډه سره کار وکړي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ځند ورستو قومي اسمبلی د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړو، خو جمعیت علما اسلام غړو په دغه موقع احتجاج وکړو. ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره مشاورت ورستو سفارشات تیار کړی شول، خو حکومت دغه سفارشات عملی کولو کې ډیر د ځنډ نه کار واخستو او خبره احتجاجي مظاهرو ته راورسېده. ورسپانه لیکي چې د سیاسي ګوندونو او د فاټا د اولس د فشار له وجې حکومت په مرحله واره توګه اصلاحات عملی کول شروع کړل، کوم چې یو ښه ګام دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا د وخت ضرورت دی چې نه صرف فاټا په قومي بهیر کې شامل کړی شي بلکې د یادې سیمې د اولس بنیادي ضرورتونه پوره کولو سره سره په فاټا کې د ترقیاتي کارونه هم شروع کړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز لیکي چې پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مالی مرستو د معطل کېدو نه وروسته د امریکایي ځواکونو سره د استخباراتو شریکول ودرولې دي. بلخوا د اکانومیست مجلې په افغانستان کې د مالیاتي ادارو د چلولو لپاره د حساب کتاب د ماهرینو په ارزښت یو رپورټ خپور کړی دی. شاین بنیرې د دواړو لیکونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز لیکلی دی چې پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مالی مرستو د معطل کېدو نه وروسته د امریکایي ځواکونو سره د استخباراتو شریکول ودرولې دي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې دوی هلته موجود د خپلو سرچینو نه راټول شوي معلومات د امریکا سره نه شریکوي او اوس امریکا د معلوماتو لپاره د هوایي جازونو نه په سار تکیه کوي. تیر ونه د امریکا ولسمشر پاکستان ته د کال په سر د 2 بلین ډالر پوځي مرستې تر هغه وخت وزنډولې چې پاکستان د پولي خواوشا سیمو کې د وسلوارو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نوي پورته کړي. ورسپانه لیکي امریکا لډېرې مودې د پاکستان د دوه مخه پالیسیو نه زړستړې ده. واشنگتن وایي پاکستان د ترهګرۍ د نوغې ایستلو په نوم له امریکا د بلیونونو ډالرو مرستې اخلي خو ولې بل خواهیې وسلوالو لا خوندي ځایونه ورکړي دي. چین اصرار کوي نه غواړي چې په سیمه کې د امریکا ځای ونیسي خو ولې که ضرورت پیښ شي نو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به د پاکستان امداد کوي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي فینانشل ټایمز ته ویلي چین دا صلاحیت نه لري چې پاکستان ته د اعلی معیار پوځي سازو سامان ورکړي. بلخوا د اکانومیست مجلې په افغانستان کې د حساب کتاب د ماهرینو د کار د اهمیت په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې تیره میاشت دغلته د پروفیشنل اکاونټنټس افغانستان په نوم یو ادارې کار پیل کړ. په کال 2009 کې په کابل کې د 4 میلیونه آبادۍ لپاره د پېښورو حساب کوونکو یا اکاونټنټانو شمیره شلوه. د دغه کار په سمه توګه سرته د رسولو لپاره سمیار هم موجود نه و. د اکانومیست لیکلي دي د یو جنگ ځپلي هیواد لپاره د حساب کتاب نظام په ځای ساتل کیدی شي څه مهمه خبره نه وي خو ولې په کاروبار کې د دې ډېرې ګټې دي. دې سره د بینکونو نظام ښه کیدی شي او د اداري فساد مخه نیول کیدی شي. کچرې د اکاونټنګ یا حساب کتاب نظام ښه شي نو دا به د بهر نه د سرمایه کارو هیواد ته ننوتل اسان کړي. دې پېښې له وده ورکول ډېره ګټه لري خو آیا دا به د افغانستان غوندې سخت ماحول کې وده وکړل شي؟ ځکه چې له وړاندې د پارلمان غړو ویلي دي چې د اکاونټنګ کلچر قائمول به ډېر وخت ته اړتیا ولري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیواد ته د نوو امریکایي روسونکو استول سره به د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو تلفات کم شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ویلي دا وخت د افغان ځواکونو تجهیزات تر ډیره امریکایي دي چې برنه د سرنګ استفادې استقلال یو حتمی امر دی. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد ته د زرو امریکایي روزونکو د راستولو په تړاو د سپینې ماڼۍ او پینټاګون پریکړه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې برخلیک ټاکونکي بولي. د یاد وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت د افغان ځواکونو د روزنې او د جګړې وضعیت د بدلولو لپاره د مرستې په همدې هدف شمیر روزونکي بس دي.
په دې اساس باندې هم دوی موږ ته تجهیزات راکوي، ټکنالوژي راکوي او هم دغه تجهیزات و په مورد مونږ ته تعلیم و تربیه او صورت د استعمال د محاربه او هغه وخت چې مونږ د تروریستانو په مقابل کې جنگیږو هم مونږ ته معلومات او مشورې راکړي.
د امریکا فوج پریکړه کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په هدف په راتلونکي پسرلي کې افغانستان ته نوي روزونکي او پوځي تجهیزات ولیږي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 1000 تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته استول کیږي چې په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې به ورنه کار واخیستل شي. دا وخت امریکایي پوځیان افغان هوایي ځواکونو ته د بې پیلوټ الوتکې نه استفاده د څرنګوالي په اړه روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي افغانستان ته د زیاتو بهرنیو پوځیانو راسول به په دغه هیواد کې د سولې بهیر له ستونزو سره مخ او جګړې به پراخې کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی ازادي راډیو ته وویل،
دا افغانستان په خیر نه دی، دا افغانستان کې بیا د جنگ برته تازه کېدل دي، بیا د جنگ اعلان کېدل دي. موږ دا کوشش کوو چې په افغانستان کې د سولې پر پروسه باندې کار وشي.
ښاغلی لوکوزی وایي، امریکا باید د ترګرو د ځپلو لپاره افغان ځواکونو ته د لا زیاتو تجهیزاتو په برابرولو تمرکز وکړي. نوموړی دا هم وایي چې افغانستان ته د روزونکو د راستولو د پریکړې پر ځای په کار وچه په امریکا کې افغان روزونکو ته د روزنې زمینه برابره شي. وایي دا چاره ډیره اغیزمنه بولي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای ګم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د جنرال چټونو دی پاره باندې اخلیتونو ته ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټکړي دی پارلمنت کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس وخت شوه د دونی سي خبرونه ټولنه او سخت دریسی د خبرونه زم همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی دا په نننې خبرونه کې په دې خبري شوې دي چې په پاکستان کې د سخت دریسی په وده کې د مدرسو سو رول دی. راځي چې د خبرونه ته وښو.
ټولنه او سخت دریسی
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختدریزی په وده کې د مذهبي ګوندونو پر رول بحث واوریدی. په پاکستان کې سختدریزی په بیلابیل وختونو کې له بیلابیل لارو وده کړې او ساحه یې پراخه شوې ده. په دې هیواد کې چې کله د سختدریزی ذکر کیږي نو دینی مدرسو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سختدریزی روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی چې پاکستانی مدرسو په دې هیواد کې د سختدریزی پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لري. په پاکستان کې د سختدریزی په وده کې بیلابیلو طبقو، ادارو او اشخاصو رول لوبولی او دې پدیدې ته وده ورکړې ده چې یو یې هم دینی مدرسې دي. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمېر نور هیوادونو کې مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم راورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمېر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وبېشل سول او د پاکستان او هندستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند سول نو ځینې دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. دوه علما په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه نو غوښتل یې چې د همغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړ کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې فعال ده. دا مدرسه په 1948 کال کې مولانا عبدالحق جوړ کړه چې بیا وروسته یې مشري د هغه زوی مولانا سمیع الحق ته ورترغاړي سو. پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینې کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې یوه جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني یې په 1950 کال کې بنسټ کېښودې او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. په دې هیواد کې د مدرسو جال په 1980 کې د پوځي واکمن ضیاء الحق په دور کې ډېر پراخ شو. دا هغه وخت و کله چې په 1990 کال کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې هغه وخت له مدرسو د روزنتون کار واخیستل سو تر څو د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسي او دوی استعمال کړل سي.
1980 کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبي پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې پخوا هم په پاکستان کې وې، خو زیاته اړتیا یې په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنګ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه، نو د هغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د شوروي اتحاد تر برید وروسته یو شمیر غربي او عرب هیوادونو د شوروي اتحاد د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لاري د افغان مجاهدینو مرسته کول. د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنیټر افراسیاب خټک وایي چې په دې دور کې داسې مدرسې جوړې شوې چې له پخوانیو هغو یې توپیر درلودې.
یو خدا ده چې د افغانستان جن د مخ کې چې کوم مدرسې پاکستان کې وي هغه ډېری ښې مدرسې په دې وي چې هغه کې صرف ساده کار اوسي، مذهبي تعلیم دور کول. څوک چې کله کې پیدا شوی دي زه خپله کلی کې زیږېدلی یم، کله کې چې کوم خلک زیږېدلي دي نو ماشومانو به سبق چې دی هغه به جومات نه شروع کولو، الف بی به ووي، قاعده به وویله، سپاره به وویله، قرآن شریف شو او بس دین به زده کړو. چې کوم مدرسې عربو نه راغلي نو دوی بیا د مشرقي وسطا ایدیالوجي ګانې دلته راوست، نظریه سره سم وهابیزم، سلفیزم، تکفیریزم دا دلته نه وو. زموږ کې ټول خلک زر کاله نه مسم پوښتنه کې شي نه وي دوی ریپو عبدالرحمن تو باندې ژوند کولو او چې کوم د اسلام بنیادی کې دی هغه منلی، خو دا د چې کوم د جنګ او د جګړې کې شي دا نه وي پکې. خو دا نوې مدرسې چې راغلي عربونه دې سره دا انتها پسندي راغله.
په پاکستان کې دا وخت د وی اندازې لمخې 50,000 مدرسې دي چې شاوخوا 25,000 راجستر دي او پاتې نورې پر خپل سر دنده پر مخ وړي. په امریکا کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګری زبردونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری پر ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو سمدا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسطوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلې او هلته زده کوونکو ته د سختدریزي او تشدد روزنه ورکول کیږي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو خالد منیر وایي که څه هم ټول مدرسې داسې نه دي، خو ځینې خپل زده کوونکي سختدریزي او جنگ ته هڅوي.
ټول مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک تر ٹریننگ کوي دغه کوي او چې څومره دا چې ڈی پی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا چې مولا مسود وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي، کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاروي دغه موټیویشن، ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغې کې زرګونه راووځي. طالبان چې دي طالب هر څوک دی او ملیټنٹ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی نو هغې کې څه پکې جهاد هم لاړ شي دغه هم لاړ شو نو ښه مولایان هم دي، خراب مولایان هم دي، ښه مدرسې هم دي، خرابې مدرسې هم دي، هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه. خو دا حقیقت دی چې څومره ملیټنسي ده هغه د مدرسو نه راوتي ده.
په پاکستان کې مدرسې د 50 تنظیمونو تر چتر لاندې کار کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې سره ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې دننه سره تقسیم شوي دي. په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس اهل سنت د بریلوی فکر، رابطه المدارس الاسلامیه د ابولالا مودودی د جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي وهابي فکر تر اغیز لاندې کار کوي. پر دې سربیره د شیعه مسلک د مدرسو تنظیم وفاق المدارس الشیعه نومیږي. په دوی کې له ځینو تنظیمونو سره په زرګونو او ځینو سره په سلګونو مدرسې راجستر دي. که څه هم دا 15 تنظیمونه د خپل مسلک پر اساس په مدرسو کې ځینې ځانګړي درسونه هم ورکوي، خو په عین حال کې یوه اتحادیه هم جوړه کړې چې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نومیږي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح بیانوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
اگر وہ جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہرے مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خوخبل فرقہ اس تشدد ضرور ورخی دوی د ٹولن مزاج بدلوی دوی په غتوګا د مذہب درس نہ ورکوی چی یو وخت په اسلامی تاریخ کے په دینی مدرسو کې ورخودل کې دی چی تحقیق او روزنه بکیدا دوی یوازې د جب په سر شیان ورزکوی او د مذهب او ځانګړي تشریح ورتکوی چی لکبل د زدهکونکو نظر د نور ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوی
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں
په پاکستان کې سیاستوال او ټولنپو اشام بابر هم ورته نظر لري وای چې دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې سخت دریزه او سوال پیدا کیږي نو موري په مدرسو کې د پرمختللي نصاب پر اړتیا هم ټینګار کوي
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول دا وینو
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی په 2015 کال کې په کابل کې ونیول سو نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشو دلی و
دولت فعلی کیس یو مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما تا اول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي
حدیث شریف باندې مو میخوان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر دیارلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې په کابل کې ونیوي نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه
بابا جنت ته زه بس دا غون په کاپیران کابل کې او ته جنت ته پوزي وزن نسوار بابا جنت ته لاس بس کامیاب بس دوه غس نو پیغام کوي خوشاله مې چني ولاي بس لمر غه خو بچ کړو ریموت دو با دو ریموت ودا یک کتی ما یک کتی خپل زړه دا ونسو چې یعنی ځان والې زوم بس هغه به ریموت تلته و
بلخه په کراچی کې زده کړې تر لاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن وای چې اته کاله مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه دورته کړي او نه هم جهاد ته هڅول سوی دی
تر نن پورې زموږ یو استاد مست دا نه در شولې چې وای دا ته باندې چا دا او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی ادا دا تر چلی دی ادا دا تر چلی دی ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې مړ نه راغلی د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لا نه خبره ده دا اسی پروپاګاندا د شمو مدرسو د سکیور ها ایو خبره درته کوم خو دا بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراق دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي دا هغه وجرو چې د دې شي په قاعده شهین کې هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې او دا مدرسې سره ظلم
د پاکستان په شاري سیمو کې هم د ځینو مدرسو چلوونکي وای چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته هڅوي په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې مولانا عبدالعزیز دی نو موري وای په مدرسه کې د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کول کیږي
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی چرے چے دا جہاد ارتیا لدل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھ کر اگے کام
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ جامعه دارالعلوم حقانیه د هغو مدرسو سر ګڼل کیږي چې سخت دریزی او جنگ ته د زده کوونکو د هڅولو تور پرپورې کیږي. مولانا سمیع الحق د طالبانو پلار هم بلل کیږي او ګڼ وسلوالو طالبانو د نوموړي په مدرسه کې زده کړې کړي دي. د دې مدرسې ویاند مولانا محمد یوسف شاه دامنی چې له درس بشپړ کولو وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللي.
پاکستان خلکو تعلیم کو مدرسوں کے حاصل کرائے گا، لیکن جنگ تھا جہاد تھا قسم مدرسے وقت
په پېښور کې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګری ضد قومي تګلاره اعلان کړه چې یو نقطه د مدرسو ريجستریشن او اصلاحات هم ول. که څه هم د حکومت پر دغه تګلاره یو شمېر نیوکې هم سوي چې په صحیح یا بشپړه توګه نه ده عملي کړې، خو د پاکستان حکومتي چارواکو د دې هیواد قومي اسمبلی ته په 2014 کال کې وویل چې تر دې دمه یې څه باندې 250 غیر ريجستر مدرسې تړلې دي. بلخوا د دې هیواد د سند صوبې امنیتي او استخباراتي ادارو صوبای حکومت ته ویلي چې په دې صوبه کې درې نوي مدرسې له ترهګرو یا تربندیز لاندې ډلو سره اړیکې لري. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې حکومت دې د سخت دریزي یا ترهګري زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوري کول سمه خبره نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنۍ ادارې او استخبارات شته، کچیر دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي، هیڅوک به اعتراض نه کوي. خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقي شرعي او قانوني توګه سم خبره نه ده.
د پاکستان حکومت په وار وار په مدرسو کې د اصلاحاتو او نصابي بدلون خبرې کړي، خو تر دې دمه په عملي توګه څه نه ترسره کیږي. د مشال رادیو روانه اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم دومره وه. دا چې په پاکستان کې د سخت دریزی په وده کې تعلیمي نصاب څه رول لوبولی دی، دا به د ټولنې او سخت دریزی په راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم، سوکاله ژوند ولرئ.
پیالے بماتے دلے
گستاخ خوب کے دلے پیالے بمات دلے گستاخ خوب کے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے اشر میں دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے اشر میں دلے روان حاصلے میں گلوے دلے پاسے دلے روان حاصلے میں گلوے دلے پاسے دلے اشنا